السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخستان 9 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې وکړو ایرانی رسنۍ د څه باندې دیار لزره افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي د ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې د خراسان رضوی د پولیسو مشر مجید شجاع ویلی دا ټول بیا اسناد افغان کډوال د دوغارونو او طیبات له سرحدونو د افغانستان لور ته سپارل شوی د پولیسو دغه مشر د دغو کډوالو دقیق شمیره 12204 تنه یاد کړي تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ایرنا د راپور له مخې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3,20,000 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته داخل شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه د امریکا متحدو ایالتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولی دي هغه ډیکر په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې نن لیکلی حنفی او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا بندیزونه غندلی دي د په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی د فشارونو اعمال د ستونزو حل لار نه ده امریکا د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړی دی او ویلی دی چې خالد حنفی له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو له زده کړو سره مخالفت کړی دی د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو د تعلیمي مرکزونو د تړلو د پریکړې د حمایت په خاطر بندیز لګیدلی دی اسرائیل وی پوځیان د غزې په شمال کې له خلکو پښتنې ګرویګنې کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې د تراګري ډلې په توګه پیژني چیرته دي دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې شمالي برخه نیولې ده پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید درېمې میاشتې ته داخل شو بل لور ته د امریکا متحد ایالتونو د ملګرو ملتونو هغه پرېکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر غړیو او ډېرو نورو اروپایي هیوادو له لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله ایرانی چارواکو د مهسا امینی کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړې چې اروپا ته لاړه شي دوی ته د اروپا پارلمان د سخاروف جایزه ورکوله مهسا امینی پروسه کال په ایران کې وژل شوه د راپورونو له مخې د دې مور و پلار او ورور ته پرون د تهران په هوایي ډګر کې د اروپا د تګ اجازه ورنکړل شوه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو ډډه کوله د ازادي فردا څانګې ته وویل د مهسا امینی د کورنۍ د غړیو پاسپورټونه د پولیسو له لوري ضبط شوی د امینی د کورنۍ وکیل صالح نیکبخت ته بیا د سفر اجازه ورکړل شوې د اروپا پارلمان د اکتوبر په 19مه د سخاروف جایزه مهسا امینی ته اهدا کړه د راپورونو له مخې د انجلۍ پروسه کال د پولیسو له لوري د شکنجې له امله ووژل شوه او د مصنوعي ځیرکتیا په اړه باندې اروپایي ټولنې نوي مقررات وضع کړي دي د دغو مقرراتو له مخې د دغې مقررې سرغړونکي تر 15 میلیونه یورو جریمه کیدای شي دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده که سرغړونه ثابته شي هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې له 1.5 میلیون تر 15 میلیونو پورې یورو پورې جریمه کیدای شي اروپایي ټولنې ویلي چې سافټویر یا هر ډول اپلیکیشنونه باید تر خبرولو مخکې سم وارزول شي او که لازم مقررات نوي پوره کړي نو باید له خبرولو ډډه وشي دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پروګرام سره مطلب دا دی چې امریکایي چارواکو د طالبانو پر دوو لوړپوړو مقاماتو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود باندې د بندیزونو له لګولو دفاع کړې ده په دې اړه رپورت لري چې د افغانستان د بشري حقونو نجونو په برخو کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د افغان خزینه فعالانو په بندي کې دوه خوشيني خودلې ویلي چې باید ژر تر ژره خوشي شي یو شمیر فعالانو هم په کابل کې مظاهرې کړې دي په چمن کې پرلتوال وایي چې د دوی پرلت نن 500 ورځې ته داخل شو هلته په دې خاطر پرلت شوی چې د پاکستان حکومت په ویزه او پاسپورت باندې تګ راتک الزامي کړی دی. هلته د عوامي نېشنل پارټي ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم نن وینا کړې.
د جمعې پس جنوبي پښتونخوا په هر ځای کې به پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ډي سي او دفتر ته مزایې کوي، هر ځای به فرغتي، هر ځای به د اورانځي.
د غزیل وروستي عالم هم خبرو.
اسرائیلی الوتکو تیره شپه او نن سهار د غزې د ترنګ ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړې او بمباردوي. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 50مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد انفي او فرید الدین محمود تحریمونه لګولې دي. خو طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په جواب کې پر خپل اکسپانه لیکلي د فشار راوړل د حل لار نه ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګولو وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت تازه 13 ورځ د بشري حقوقو د ورځي او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 50مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ګډون په څو نورو هیوادونو کې د شلو کسانو نمونه د بندیزونو نوملړ ته ورزیات کړل چې له بشري حقوقو نه په سرغړونو تورندي. په دې کسانو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمۍ د رئیس فرید الدین محمود نمونه هم شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په خپل اکسپانه د دې هیواد د خزانه وزارت د اعلامیې په خبرولو سره لیکلي چې دا طالب چارواکي د افغانانو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر هم پر خپل اکسپانه د یاد طالب چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل ګڼل یو لیکلي دي چې موږ دوی د دې لپاره مسول ګڼو چې دوی د افغانستان نیمای نفوس له خپلو حقوقو بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دغه بندیزونو ته په اشاره ویلي باید لاغو کسانو سره حساب کتاب ته دوام ورکړل شي چې د افغان ښځو نجونو په زورولو کې ښکیل دي. اغلی امیری هم په خپل اکسپانه لیکلی چې د طالبانو تبعیضی پرمانونه چې خځې او نجونې په نخښه کوي په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ناوړه سرغړونې دي. د طالبانو حکومت بیا د متحده ایالاتو دغه بندیزونه غندلی او دای د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر شپه ناوخته پر خپل اکسپانه لیکلی چې د فشار راوړل د حل لار نه ده. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جیدادونو او بانکي حسابونو څخه به برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان او د ښځو د حقونو فعالان کڅوم د متحده ایالاتو د بندیزونو د پریکړه پر ځای بولي، خو وايي هغه ځخایي ځکه ډیر نوي چې دغه دوه طالب چارواکي په متحده ایالاتو کې هیڅ ډول دارایی او بانکي حسابونه نه لري. د سیاسي چارو پو او پوخانه افغان ډیپلوماټ غاوث جانباز
مؤثر تر می بود اگر ای
دا بډیره غټوره وا چې دا بندیزونه د طالبان د حکومت د هغې کړي په وړاندې وته شوی وای چې د خځو په وړاندې محدودیتونه تصویبوي او شریعهونه نقدوي او ډیر واکونه لري. نو زه فکر کوم چې دا وروستی اقدام به یوازې یو سمبولیک اقدام پاتې شي.
اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خاتمند.
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات بیا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او نقدي مرستې د ورسره باندې کړي.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده.
طالبان افغان ښځې د سیاسي وسیلې په توګه استعمالوي. نن چې پر یو څه فشار راغی دوی په لنډ مهاله بدلون وکړي، خو په اوږد مهال کې بیرته خپلو اصلي څیرو ته ورګرځي. نو څه چې موږ له نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو غواړو دا دی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني او مالي مرستې دې ورسره نه کوي.
د امریکا د خزانه وزارت په داسې حال کې په دغو دوو طالب چارواکو بندیزونه لګوي چې وار لمخه یو شمیر نور طالب چارواکي د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. څو میاشتې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت پر قضی القضات پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله بندیزونه ولګول. داسې مهال چې طالبانو تل دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي، خو ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ طالبانو د خپل حاکمیت په څه د پاسه دوو کلونو کې پر ښځو د محدودیت له 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخنیوي هم شامل دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ښځو انجنونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د خزینه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي خوشي کړي. اخوا د افغانستان د ښځو خودجوش غورزنګ د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او د طالبانو لخوا پولی چرخی روختون او زندان ته د غوی د لیک د دوام په خبرګون کې اعتراض کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ښځو او جنونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ځل بیا ټینګار کړی چې د نیول کېدو او مجازات کېدو پر ځای باید افغان اعتراض کوونکې میرمنې وستایل شي او هغه چې بندیانې دي باید خوشي شي. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتل چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي دي خوشي کړي. هممهاله د افغان میرمنو خود جوشه غورځنګ کړو د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او پلچرخي روختون او زندان ته د هغوی د لیک د دوام په تړاو په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. د افغانستان د اعتراض کوونکو ښځو خود جوشه غورځنګ غړو بیا هم د طالبانو له زندانه د یاد غورځنګ د درې غړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دغه حرکت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکي او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو د دغو ښځو د خلاصون لپاره کوم عملي کار نه دی کړی. زه د افغانستان له خلکو او په یاده قضیه کې له اړوندو بنسټونو څخه هیله کوم چې د دغو درېو اعتراض کوونکو مېرمنو د عدالت غوښتنې لپاره کار وکړي او عملي ګام دی واخلي، څو هغوی بیرته د خپلو کورنیو غېږو ته ستنې شي.
د یاد غورځنګ غړو په یوه پریکړه لیک کې دا کړی چې د دغه غورځنګ درې تنه غړي چې د طالبانو په بند کې دي، د طالبانو لخوا تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې طالبانو د دغه غورځنګ د مشرتابه غړي جولیا پارسي روغتون ته او د دغه غورځنګ یوه بله غړي منیشه صدیقي پلو چرخي زندان ته لېږدولې او ندا پروانی د هغې له څلور کلن ماشوم سره په یو بل زندان کې ساتلي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه غورځنګ د غړو او د نورو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو خبر نه تایید کړی او نه یې هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د اعتراض کوونکو ښځو د غورځنګ نورې غړې هم په افغانستان کې د ښځو له حقونو په تیره بیا په زندانونو کې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د نړۍ پر کړنو انتقاد کوي. د افغانستان د ښځو د پیوستون غړې فرشتې قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې او مجازات کول عادلانه نه دي.
سلام برای مطالبه حقوق شرعی خود
د ښځو د خپلو شرعی حقونو چې د زده کړې او د کار حق دی مبارزه کړې او مجازات کول عادلانه نه دي. زما په اند سمه نه ده چې له طالبانو څخه د یادو میرمنو د خلاصون غوښتنه وشي. زه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوم چې د دغو ښځو خلاصون ته پام وکړي او له زندانه یې خوشي کړي،
توجه کړي او ځبند اسارت رها کړي.
د ښځو د حقونو یوې فعالې هم راجبی ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ فکر میکنه کې
طالبان فکر کوي چې کاخزي لمک سره وی نړۍ به رسمیت پیژندلو ته نږدې شي او پر رسمیت به و پیژني. خو د ښځو په خوشی کولو کې د نړیوال ټولنې چوپتیا عادلانه نه ده.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د یادو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یونما تیره اونۍ پنجشنبه وویل چې طالبانو د سپتمبر له 19 راهیسې په کابل کې د ښځو د حقونو څلور فعالانې نیولي دي. یونما په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې روغتیایي پاملرنې له کورنیو سره لیدنې او د ښځینه فعالانو قانوني حق چې وکیل ته لاسرسی دی برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د دغو بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وه چې د ښځو په اړه خپل چلند کې بدلون راولي. خود طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې ده چې ښځو د بشري حقونو بنسټونو نړیوالې ټولنې او اکثرو اسلامي هیوادونو نه ده منلې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس باور شو د چمن پرلت د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې د لازم کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر په 28 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پرلت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي که د دسمبر تر 15 پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شي نو د دغه احتجاج لمن بد بلوچستان ټول پښتون میشتو سیمو ته غزوی. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال سمد شبنم له چمن ریپورت را لګل.
د چمن د پرلت ټول اتحادیان زنده، ولې اتحاد زنده، ټول فامیلان پارتي زنده. تاسو ټول چمن
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او فنډیانو پرلت د اکتوبر له 28 روان دی. د دسمبر پر 9 د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرلت د وینا پر مهال وویل
که په دې خبره خو به دی چې دا پرلت ګناه ده، دا پرلت دا ګناه ما کړی ده، زه پکې شامل یم. بل نو ولا کپریز نور چلوم، نور چلوم، نور چلوم، نور چلوم، خاما خاچرو دا جمعې پر نور ټکور روانه جمعه، دا روانه جمعه زمان خبر پرلت کمیټې هڅو مذاکرات پر مذاکرات سره وکړي، د خلکو تلار ورکړي کمینه کور د دې جمعې پس د جنوبي پښتونخوا په هر ځای کې به پښتونخوا ملي هم پاتې د دې سیو دفتر ته مذاکرې کوي، هر ځای به پرلت کوي، هر ځای به راځي.
پرلتوالو د نومبر له 20 له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلت مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلت به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل سوي نه وي.
شرودی دل تدای زور ورز مش په وطن کې نستا شم خوروانی نو مر دل تدار شپت بازارم ول یادم واړو دل تا کډی سی کډی پیوی دل تزمر د چمن پر مر ګرو باندې زمر پر کبایلی مشران باندې شکما جماموتی یا ورور دی بیا بن مساکلم دی پر هغه باندې سلام علی پایار کاټ سی دل تا چمن کې دي کده خپل حق د پاره مظاهره وکړ، یادی د خپل روزګار د پاره مظاهره وکړ، یادی د خپل امن او امان د پاره مظاهره وکړ، بیا دې زموږ پر خلکو باندې زموږ پر پښتنو باندې بیا یې پایارونه کټي بیا بل او بل دنده کوي.
د چمن پرلت لخوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې وه. د دغه کمیټې غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرلت ستونزې د هغوی سره شریکې کړي. په دې اړه د کمیټې وغړي اجي اتاولا د ډسمبر پر نهمه مشالې ډو ته وویل
سرکاری حکام سر مردہ مجلس ہوگی عوام مرتبہ چندانی علاقے کی آواز مرد بالا حکام پر وہ رسو آخری داستوں کا پچمن کس طرح دہباد دے چمر اسلام آباد ہم لاڑو اسلام آباد کے سینٹ چیئرمین ہو مختلف سینیٹران سر اور وزیر داخلہ سر دگور سر مرفی معنی مختلف وقتوں کی میٹنگوں نے وہ کلا مل چمن عوام چکم ستون کا والا کم مشکلات پر بارڈر مانی کم کاروبار دی هغه په والا باندې موږ دا ټول مجلس هغو ته کښېښوئ هغو ویله چې موږ انشاءالله په یو هفته او په یله شپې اندر اندر کښې عمر ستي مسله د حل کېدو کوشش وکړو لیکن د بده مرغه د بې وسه تقریبا لس شپې کېږي یا دولس شپې کېږي چې موږ واپسي باندې راغلي پر هغه خبره باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو تر څنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی ادعا کړي چې له 90% زیات کډوال په خپله خوښه تللي او هیڅ ډول زور زیاتی ورسره نه دی شوی. بوکتی د جمعې په ورځ رسنیو ته په یوه ناسته کې وویل تر دې دمه شاوخوا 4,80,000 څخه زیات د خبره ناقانونه کډوال د پاکستان له بېلابېلو پولو بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. له سنا کاکړ په دې اړه جزئیات واورو.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سرفراز بوکتی وایي چې تر دې دمه شاوخوا 4,02,845 د ده په خبره ناقانونه کډوال د پاکستان له بېلابېلو پولو څخه بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي د دسمبر په 9 د جمعې په ورځ رسنیو سره په یوې ناسته کې ادعا وکړه چې تر 90% څخه زیات کډوال په خپله خوښه تللي او هیڅ ډول زور زیاتی ورسره نه دی شوی. د سرفراز بوکتی د خبرو یوه برخه چې د پاکستان رسنۍ آج نیوز لخوا خپره شوې
دیش میرو سره دا وضعی کېږي چې له هغوی سره هیڅ ډول زور زیاتی نه دی شوی، هیڅ ډول لاسچونه نه ده شوی، د ښځو د ځورونې کومه قضیه نه ده رامنځته شوی، د ماشومانو د ځورونې کومه قضیه نه ده رامنځته شوی.
خو تر دې مخکې یو شمېر افغان کډوال و ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د نیولو او شډلو پر مهال د پاکستانی پولیسو لخوا ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی دی. دغه شان په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزه کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وه چې یو شمېر افغان ماشومان په داسې حال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې کورنۍ په پاکستان کې دي. په پاکستان کې میشت افغان کډواله فرشته غزنوي وایي اوس هم دوی سره بد چلند روان دی.
پولیس خانه به خانه میره
و پولیس کور په کور ګرځي د افغانانو د پاسپورت او ویزه په اړه پوښتنه کوي او یو شمیر یې له بده مرغه افغانانو سره ښه چلند نه کوي.
د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز هم وایي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان حکومت چلند بې رحمه او دوه ګونی دی او د ده په خبره دوی افغان کډوال د سیاسي وسیلې په توګه کاروي. نوموړي زیاته کړه
درکل پاکستان لکسمته
په ټوله کې پاکستان د افغانانو په وړاندې دوه ګونی او بې رحمه چلند کوي او په دې ډول دوی غواړي په نورو حلقو سیاسي فشارونه راوړي او د افغان کډوالو څخه سیاسي ګټه پورته کړي
افغان استفاده سیاسي وکړي.
په ورته وخت کې د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر ایمال ولی خان ویلي په پاکستان کې د ده په ټکو د میشتو ناقانونه افغانانو ملاتړ نشي کولی. نوموړي پاکستاني رسنۍ جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي که څه هم د افغانستان او پاکستان پښتانه یو دي خو له دې امله د غیر قانوني عمل ملاتړ نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په خپل اکسپانه لیکلی چې په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغان کډوالو لپاره په اسانتیاوو خبرې کړې او په ورته وخت کې له افغان کډوالو سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د راپور له مخې د سپتمبر د 15مې او د ډسمبر د 2مې نیټې ترمنځ 4,38,101 افغانان له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د غزې په شمال او جنوب کې اسرایلی الوتکو له تیر شپې راهیسې درنه بمباري پیل کړې او د غزې ترانګې په شمال کې له فلسطینیانو پوښتنې ګریوګنې شروع کړې چې د حماس وسلوالو پټنځایونه چیرته دي او څنګه یې پیدا کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
اسرایلی الوتکو تیر شپه او نن سهار د غزې د ترانګې ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړې او بمباردوي. اسوسییټډ پرس اژانس سرګندوی چې اسرایلی ځواکونو د جنوب د غوسی موسیدونکو ته وارلمخه خبرداري ورکړې وو چې د جنوب لور ته ولاړ شي. دا بریتونه یو ورځ وروسته تر دې وشول چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر دایمي غړیو او ډیرو نورو هیوادولو لوري ملاتړ شوی وو چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د امنیت شورا له 15 غړیو دیار لسو په غزه کې د بشري اوربند پلوي وکړه. بریتانیا دې پریکړه لیک ته ممتنې رائے ورکړه او د امریکا متحده ایالاتونو رد کړ. غزه له مصر او اسرائیل سره سرحد لري او دا لارې بندې دي. د دې ترانګې دننه خلک له جګړې د پناه اخیستو لپاره هم دا یو لار لري چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې بلې ته کډه شي. په غزه کې د حماس ډلې تر واک لاندې د روغتیا وزارت د جګړې له پیله د دوو میاشتو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېره څه باندې 1,400 تنه یادوي او وایي چې اکثریت وژل شوي ښځې او ماشومان دي. اسرائیل حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني د ملکیانو په وژنه تورنوي. اسرائیل وایي چې دا ترهګر ډله له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي او دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې د ملکیانو د مرجوبلې مخنیوي وکړي. اسوسییټډ پرس اژانس د غزې د اوسیدونکو په وینا خبر ورکړ چې نن د غزې د شمال په ځینو برخو کې او په جنوب کې د رفح ښار په ګډون ځینې سیمې اسرائیلي الوتکو بمبارد کړي. دا هغه سیمې دي چې اسرائیلي ځواکونو له خلکو غوښتي دي چې له دې ځایونو ووځي. اسرائیل وایي د غزې په شمال کې له خلکو پوښتنې ګرویژنې پیل کړي دي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه پیدا کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربشو کونړ ته د کونړ غازی آباد ناړی او د نورستان د کامدیش او برګي مټال او لسوالي اوسیدونکو د سړک لکندو کپاره او خراب حالت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا چې سړک دومره خراب ده چې ناروغان اسانه دوختون ته نشي رسولي او ډیره په نیمه لار کې ساور کوي. دوی لوسنۍ چارواکو مرستندوی موسو غواړي چې یاد سړک ورته جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړی او غزیاباد وسیدونکو به له اسمار ولسوالی څخه تر برګی مټال پورې په لږونه کیلومتر اوږد سرک وران ویجاړ پروت دی او لاملې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالی وسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجې ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله ل یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته امنیت شته مشکلات نشته ده دغه د اسمار نه پورته تر کوم چې اخیری حد ټول سرک خراب دي مسافرینو ته مریضانو ته ټول ته تکلیف ده.
د کونړ غزیاباد ولسوالی که څه هم ل ناړی کامدیش او برګی مټال څخه په خه سرک سره نږدې پرته ده خو ولسودی بای سرک کې سیلابونو بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړی وي. استاد حیاودین احساس
د غازی آباد ته ناړی عمومي سرک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند پر ذکر خې سره هم بریدونه لري. خو د پخ شوی دی په اساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی بودیجه د دیو پلاس کې ده. وختنم دار چې په اساسي ډول باندې د دې سرک د جوړېدو چارې پیل کړي. ځکه دلته ولس د ډی رستونز سره مخ دی. سرک دی دومره خراب شوی دی چې هغه د موټرو تک راتک پستونز باندې شوی دی.
د ځای وسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پوري سرک پوخ شو. د پاتې سرک قیر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګې مټال پورې ټوله دو ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل پنځو او شپږو ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګه خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړۍ، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ